پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د نوی منتخب شوی پارلمان د غونډې د بلوچستان د اسمبلی غونډه نن 15 بجې کیږي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان گورنر دوی ته ورکړل شي. دغه د چکې سیاسي چارې روانې دي. په غاړه راپور لرو. قبایلی سیمو کې د امنیت په وضع باندې هم تاسو خبرو او په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت د امنیت په ځای کولو د پاره د پلان په اړه هم راپور لرو. کولمبي د بشیر کواخ نه د دیو خبر راو.
د پاکستان قومي اسمبلی غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. د پاکستان پوځ وایي د کرم او خیبر قبایلي سیمو په پړه څمکنیو میدان کې نور لس وسلوال وژلې دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تېره شپه یې تر شپېته ډېر وسلوال وژلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. تمه ده چې قومي اسمبلی کې تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف باید د دریم ځل لپاره د پاکستان وزیر اعظم شي. نوموړی پرون خبرنامه سره خبرو کې د چهارشنبه په ورځ شمالي وزیرستان کې د هغه امریکایي ډرون برید غندنه وکړه چې د تحریکي طالبان پاکستان مرستیال مشر پکې وژل شوی و. د مسلم لیگ نون یو بل مشر احسن اقبال نن خبرنامه ته وویل
Also, we would like to work with international community.
دوی موږ به کوشش وکړو چې نړیواله ټولنه قانع کړو چې په خپل سر ډرون بریدونه کول د پاکستان د خود مختاری او نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. همداراز تر ډیره پورې د دې بریدونو بدوالی تر ښه والی زیات دی، ځکه چې پاکستان کې د امریکایانو خلاف نفرتونه راپاري. له همدې وجې باید د دې پالیسۍ ته بیا کتنه وشي. خو لږه موده وړاندې امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلي وو چې ډرون بریدونه ډیر مؤثر دي او جاری بی. د رپورټونو تر مخه پاکستان په ښکاره د ډرون بریدونو خلاف خبرې کوي، خو په پټه یې د امریکا سره دا تایید کړی دي. نن د پنجاب صوبایي اسمبلی منتخبو غړو سوګند پورته کړ او د بلوچستان په اسمبلی کې د نوو غړو د سوګند اخیستلو لپاره یوه غونډه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي غوښتنه کړې چې د ګورنر چوکۍ دې دوی ته ورکړل شي. دې صوبه کې مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ په ګډه حکومت جوړي. محمود خان اڅکزي نن مشال رډو ته وویل چې د نېشنل پارټۍ ډاکټر مالک بلوچ دې د بلوچستان وزیر اعلی شي.
موږ په بلوچستان کې داسې حکومت غواړو چې هغه د شهر ماشام چې لاسونه دوازي د شهر ماشام چې غلاګانې دي د دهشتګردي د شهرو غلړه افغان دي چې دا ختم شي. که داسې حکومت لپاره موږ د مالک تجویز کړی دی، په کار ده چې موږ هغه جوړ شي او په کار ده چې د پښتونخوا ګورنر خلک ومني.
د یادونه وړ ده چې بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو ځینې بلتون پاله ډلې له پاکستان د جلاوالي لپاره وسلواله مبارزه کوي او د ولسمې مېدې انتخاباتو مخالفت یې کړو. د پاکستان تحریک انصاف له خونو ملشو پرویز خټک د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی په توګه د خپلې سوګند پورته کړې. د مې د ولسمې په انتخاباتو کې خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې وې او د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ سره د شریک حکومت د جوړولو اعلان کړی. د پاکستان پوځ وایي د کرم او خیبر قبایلي سیمو په پړه څمکنیو میدان کې پرون د وسلوالو سره په نښتو کې درې پوځیان او نور لس وسلوال وژل شوي. د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر نښتو وروسته د وسلوالو ځینې ځایونه قبضه کړي دي. څه موده وړاندې یادو سیمو کې حکومت پلوه انصار الاسلام او د تحریک طالبان او لشکر اسلام ډلې تر منځ نښتو وروسته تحریک طالبان د دغه ځای ډېره سیمه په ولکه کې اخیستې وه. د یادونه وړ ده چې آزادو سرچینو د پاکستاني پوځ د دغه دعوو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تېره شپه په زړو کلسوالۍ کې تر شپېته ډېر وسلوال دوی وژلي چې د افغان طالبانو علاوه پکې پنجابیان هم شامل دي. د پکتیکا ولایت څخه په نننۍ خبر پاڼه کې د دغه ځای سیمه ییزو پولیسو د مشر رضی الله کاروان له خولې بل شوي چې د دې دوه ساعتانه ښتې وروسته د مخالفینو یو شمېره دوی ته په لاس ورغلي. د هغه په وینا پیښه کې دوه پولیس هم وژل شوي او درې پولیس زخمیان دي. وسلوالو لا تر دې دمه په دې حکله څه نه دي ویلي. بلخوا افغانستان میشته سلوستو ځواکونو په یوه خبر پڼه کې ویلي چې نن یې د هیواد په جنوب او ختیځ کې درې طالب وسلوال نیولي دي. د ناتو غړي هیوادونو په راتلونکي کال کې د یو داسې سرمشریزې تابع کړې چې په کې به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ویستلو په اړه بحث وکړي. دا اعلان د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ناتو د مشر اندري فوغ راسموسن سره تر ملاقات وروسته وکړه. وی ویل چې دوی به نه یوازې د راتلونکي نیم کال لپاره په منصوبه بندۍ خبرې کوي، بلکې په دې به هم خبرې وکړي چې له 2014 کال وروسته څرنګه دا یقیني کړي چې افغان ځواکونه پیاوړي او د خپلو پولو حفاظت وکړي شي او همداراز افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي. د یادونې وړ ده چې امریکا او ناټو هیوادونو په 2014 کال کې له افغانستان د جنگي پوځیانو د ویستو تیاری کوي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. ملګری ملتونه وایي 13 مئی میاشت کې په عراق کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې تر زرو ډیر خلک وژل شوي چې اکثره یې ولسي وګړي دي. دا له 2008 کال راهیسې په میاشتني حساب تر ټولو ډیره وژنه ده. په بغداد کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 13 میاشت په سیاسي او فرقهییزو شخړو کې 4500 عراقیان زخمي شوي هم دي. د جرمنو نړیوال عدالت د لیبیا د حکومت د غوښتنه رد کړې چې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي پر زوی سیف الاسلام دی دغه هیواد دننه مقدمه وچلول شي. په حق کې نړیواله محکمه غواړي چې پر سیف الاسلام قذافي په لیبیا کې په 2010 کال کې د پاتون په محل د بشري ضد جرمونو په تور په خپل مقدمه وچلي. دا په داسې حال کې ده چې سیف الاسلام د لیبیا په الزنتان ښار کې قید دی. دغه ښار د ابوبکر صدیق په نوم وسلواله ډله اداره کوي او هغوی پی د غلطه محکمه هم پیل کړې ده. د خبرونو پای
امن نومو د مشال لیډون اورېده چې بشیرګا خوړاندې کول په روان خبرونه کې تاسو د پاره دغه راپورونه لرو. د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب شو غړو نن د خپلو چوکو سوګند پورته کړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی غوښتنه کړې چې د بلوچستان گورنری دی د دوی ګوند ته ورکړي.
موږ په بلوچستان کې داسې حکومت غواړو چې هغه د ښار ماشان چې لاسونه دي، د ښار ماشان چې غلاګانې دي، د دهشتګردي د افسرانو غلل افغان دي، چې دا ختم شي.
د پښتونخوا صوبې نوی غوره شوی وزیر اعلی ویلي د امنیت په ځای کولو لپاره یو جامع پلان لري.
ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے مسئلے کیسے حل کرنے، ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئے تو ہم آپ سب کو یقین دلاتے.
او دا خیبر جنسے پتیرا کی دا فوزی عملیاتو پر نتیجے کی پشلگونو نوری کورنے بے کور شوید.
اے چلو اس لئے رونا کل تشتے رو آتی پوسا مخابر رو خاتل چارتے کی تو لے بونی کا غی اگو با گلیر شروع کرد سے اشتے رو کشول گردے پوٹے شوے غالے پوٹے شوے ہر سے پوٹے شو.
دا پاکستان افغانستان سمی او نلین نور راپورنو تبصرے ہم لرو ترپائے پورے دا مشال ریڈیو سروس. پیل کو په پاکستان کې د سیاسي بدلون د انتخاباتو وروسته نوی غوره شوی پارلمان ممبرانو یا غړو نن د خپل چوکو سوګن پورته ک. زموږ همکار ریاض مساخیل د غونډې لورغلی او د اسلام آباد تفصيلات په دغه راپور کې راکړي.
د قومي اسمبلی لومبه غونډه پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د سپیکر فهمیدا مرزا په مشرۍ کې وشوه. د دوران نوی ټاکلې شوې غړو سوګند پورته کړو چې د زړه د اخلاص آباد پاکستان وفاداری کوي. د درې سوا دوسل وی غړو په ایوان کې 344 کسانو سوګند پورته کړو. د تحریک انصاف مشر عمران خان، شاه محمود قریشی، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او دغه رنگ باز نور غړو سوګند پورته نکړي شو. د سوګند پورته کولو وروسته ټولو غړو په رول بوک کې لاسلیکونه وکړه. د اسمبلی غونډې دوران د سکیورټي خصوصي انتظامات شوي او ځای په ځای د قانون نافذونکو ادارو غړي ولاړو. د غونډې په اخیره کې سپیکر فهمیدا مرزا اعلان وکړو چې د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر کنه د پارا کاغذونه د اتوار ورځې ماسپخین 2 بجو پورې جمع کی دي شي او دغه رنگ بټاکنه په 3 جون کیږي. رستو سپیکر د اسمبلی غونډه د 3 جون سهار 11 بجو پورې وزنډوله. د 322 غړو په ایوان کې دا وخت مسلم لیگ نواز تر ټولو زیاتې 116 یا چوکې ګټلې دي. اولاد دوی د 100 زنانه غړو اعلامیا الیکشن کمیشن نه د جاری کړي چې ورسره به داشمیره 116 یا ته ورسی او د حکومت جوړولو لپاره دوی ته د 102 یا چوکو ساده اکثریت پکار دی. د نوی وزیر اعظم ټاکنه بعد د جون په 5 نیټه کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد کی دا پارلیمان غنڈا دریاز مساخیل راپورتا سورے دا سرزو بلوچستان تا چرتچے دا وقت دا بلوچستان دا نوی غرشوی اسمبلی غنڈا کی گی چے پکین نوی منتخب شوی غڑی سوگند پور تکی خو ترو سدا ہم لا سرگند ندا چے دا دی اسمبلی نوی قائد ایوان بسوک ہوئی پا دا غالا دا خدای نور ناصر راپور
د بلوچستان د لسمې اسمبلی غونډه به نن د خالی په ورځ مازدیګر 5 بجې د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې کیږي چې د یو لسمې په ټول ټاکنو کې منتخب سوي نوي غړي به سوګند پورته کړي. د اسمبلی غونډه به د سپیکر متی الله آغا په مشرۍ کې کیږي. د بلوچستان اسمبلی دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه دا لا هم معلومه نه ده چې د دې نوې منتخب سوي اسمبلی قائد ایوان یا وزیر اعلی به څوک وي، که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مسلم لیگ، نون او نېشنل ګوند لخوا په ګډه د حکومت د جوړېدو اعلان شوی او هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ نوم د وزیر اعلی لپاره غوره کړی، خو په مسلم لیگ نون کې بیا د یاد ګوند د څلورو غړیو د وزارت اعلی لپاره هلې ځلې د دې فیصلې د ځنډېدو لامل شو او اوس د بلوڅو او پښتنو ملت پالو حکومتي ګوندونو دا فیصله د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ته پریشي او زیاتوي چې هغوی څوک غوره کړ هم هغه به د دې صوبې وزیر لاوي. هلته د رای ونډه په دې غونډه کې شریکي و سیاستوال د نوم نشول په شرط وویل د مسلم لیگ نون مشر او اکثر غړي د بلوڅ ملت پال ډاکټر عبدالمالک په نامه متفق شوی او په نن سبا کې به د وزیر اعلی بلوچستان په توګه د نامه اعلان وکړل شي. له دې سره په بلوچستان کې د بلوڅ سو یو بل ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د صوبایي او قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی چې لامل یې په ټول ټاکنو کې درغلي یادې کړې او زیاتوي د دوی د ګوند یوه مهمه غونډه به د جون په 2 نیټه په کوټه کې کیږي چې په هغه کې به د راتلونکي وخت لپاره په اسمبلیو کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وسی. یاد ګوند د بلوچستان 2 سیټونه او د قومي اسمبلی لپاره 1 سیټ ترلاسه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او هم د بلوچستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزه غوښتنه کړې چې د بلوچستان گورنری دی د دوی ګوند ته ورکړي شي. نوموړي زیاته کړې باید د نېشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ د صوبې د وزیر اعلی په توګه ونمول شي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غړي په توګه تر سوګند پورته کولو مخکې د مشال ریډیو سره مرکه کړې. عبدالحی کاکړ په سر کې ترې پوښتلي چې په بلوچستان کې باید سوک دو وزیر اعلی پتوگا انو مول شی نو نو مولے وای
بلوچستان کی پکا خدا وا اکلا و پرسخان لے ان پاسی دے سرچ پاسی پتوگا را وتلی وا نو پکا ما پرسخان لے ان پاسی سرا پشتن سے وای سر تاستن گونن جڑو وای او مز دا حق کو پدی ما نہ مز سرچ پاسی و دا بلوچ لا کو کی تر سر گروپ دے دغه فینیشن پاسی را و تا مز خپل بلوچستان دے مسائل دے حل دے پارا دا ولنټیر لیدار دا کارانه فورو شهر مرسته دینه چنګیرو چې پښتون دی وزیر اعلی. البته دا هغه پاتې کومک کوم چې د مرسته په ایجنډا باندې اتفاق لري او مرسته لري دغه ایجنډا کې کرپشن خلاف ایجنډا دا غشم یوی خلاف ایجنډا نو هغه دې داسې جوړ کړي چې څون کې دی وزیر مطلب کنفیوژن جوړاو. نو په بلوچستان کې دا چې حکومت غواړو چې هغه د شهر ماشان چې راښونه وزیر د شهر ماشان چې غلاګان دي د دشتګردي دا فارو غلنه افغان دي دا ختم دا چې حکومت دफारه نور مالک تجلس کړی وي او پکار دي چې موږ هغه جوړ شي او پښتانه څه پکار دي ځینې پښتون ورته نس کوي پکار دي پښتون فال گورنر خلک ومني او کینه مني مچول عمر گزاره کړی دا گزاره مو پروا نه لري.
ستاسو په خیال باندې د بلوڅ او د پښتون څه حل ته بیا ستاسو په حکومت کې لوی ونډه جوړې شي د هغو تقسیم به څنګه په دیاړه باندې یو څه تصویر یا خاکه جوړه شوی ده؟
نه جوړ شوی مطلب یګوز د خیر او ویل تاسو د خیر امید لکو دا خلک یو دغه به د سوبې د سوشلو ان شاء الله خدای به خیر
دا محمود خان چغزی خبره تر موردی د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی او زمون همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې. اوس ورځو خیبر پښتونخوا صوبې ته چرته چې د صوبې نوی منتخب شوی وزیر اعلی دا جمعنه کړی دا چې د امنیت په ځای کولو لپاره یو جامع پلان لري او په دغه پلان باندې به عمل کوي. تفصیل په خبره غلام غوث په دې راپور کې راکړي.
په شمالي وزیرستان کې 100 ورځې وړاندې په تازه ډرون برید کې د طالبانو د دوهم نمبر قومندان ولی الرحمن محسود د وجنې رستو تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د مرکزی حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو د نه کولو اعلان وکړو، او د وسلوال طالبانو د دې اعلان رستو په پاکستان کې د نوي جوړیدونکو حکومتونو په حلقو کې په دې لړ کې ډیر تود بحث دوام لري، او د مئی یولسم پټاکنو کې بریالي شوي زیاتره سیاسي ګوندونه د دې ستونزې د حل د لارو چارو لټولو په ځای په ډرون بریدونو او امریکای نیوکې کوي. هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا منتخب شوی وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې کچيري په مرکز کې د هغوی د ګوند حکومت وي نو نن به یو ډرون برید هم نه کېدلې. د دې مسلې مقابله مونږ یوازې نشو کولی چې مونږ ووایو چې مونږ به امن راولو. مونږ وعده کړی وه چې مونږ به په دې هیواد کې امن راولو. کچيري نن په مرکز کې زمونږ حکومت وي نو نن به امریکې د ډرون برید کولو همت نه کولو. د پښتونخوا د نوي وزیر اعلی پرویز خټک د دې سرګندونو په خبرګون کې میچکله د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر سردار حسین بابک نه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې قام نوي وزیر اعلی پرویز خټک ته سترګې پلارو چې دی به په سیمه کې د ترهګرۍ او امنیت په باب له یوه جامع او واضحه منصوبه قام ته وړاندې کړي، ولې هغه په خپل لومړي تقریر کې د دې ستونزې نه د تېښتې هڅه وکړه.
من چې هغه خلکو سره اقتدار راغی نه غي تاریخ دا خبره وکړه چې دا اختیار خو مرکز سره دی. من خلک تپوس کوي چې آیا د تحریک انصاف، د جماعت اسلامي، د شیرپاو یا د نورو ډلو پرون دروغوي او کنن دروغوي. ګوره موږ چې کله په حکومت کې رالو په ډاګه موږ دا خبره ومنل چې دلته دهشتګردي موجوده ده. دا ممکنه نه وه زموږ لپاره چې موږ د دې صوبې منتخب خلکو موږ به ارومرو د هغې خلکو خلاف یو ایکشن اغوسته او موږ به کاروایي کوله چې هغه موږ شروع کړه. نن خو موږ حیران په دې چې حکومت پالیسي څه ده. دا مني نه چې دا مسله زما ده.
هم په دې لړ کې مې چې کله په گورنر هاوس پیښور کې د وزیر اعلی او سینیئر صوبایي وزیرانو د سوګند پورته کولو په دستور کې د سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق نه پوښتنه وکړه چې امریکا د ډرون بریدونو په دفاع کې وایي چې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو پټن ځایونه دي، او هغوی د ډرون بریدونو د لارې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کوي. نو په دې لړ کې به د هغوی نوی حکومت سرنګ د دې نړیوال فشار مقابله کوي. نو په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
منګم د بین الاقوامي سيو کنه چې کوم شی مونږ ته نقصان راسي او کوم شی زمونږ بچی پکې هلاکیږي او زمونږه زنانه پکې سودي او زمونږ جماعتونه او زمونږ کورونه او زمونږه بستیانې پکې ړنګي کیږي او تباکیږي او بربادیږي. د دې وجنه مونږ دا وایو چې په کوم سړي جرم کړی دی زمونږ خپل عدالتونه شته، زمونږ خپل قانون او آئین شته، باید چې دغه قانون او د آئین مطابق دغه ته سزا ملو شي. خو بار دنیا کې چاته هم دا حق نه دی اصل چې زمونږ په خوره کې دننه دغه شان بریدونه زمونږ خلاف وکړي.
دا یادونه ورله چې تحریک طالبان پاکستان په ډرون بریدونو کې د ولی الرحمن محسود د وجنې رستو د پاکستان د حکومت سره د هیڅ قسمه مذاکراتو د نه کولو اعلان کړی دی، او د دې اعلان رستو د نوي حکومتونو په حلقو کې ډیر تشویش راپارېدلی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واورید په خیبر پښتونخوا کې نوی حکومت د پاره جوړولو لپاره هلې ځلې روان دي. د اسمبلی غونډه وشوه، نوی وزیر اعلی منتخب شو. اوس پښتنه دا ده چې په تیر حکومت کې په نصاب کې د پښتو کلتور ټولنې او ادب په اړه باندې معلومات شریک کړی شوي وو. په دا نوی حکومت د پښتو او نورو سیمه ییز ژبو د پرمختیا لپاره څه پلان لري کنه، او دوی له څه کول پکار دي چې دغه ژبې ژوندۍ وساتي؟ په دغه اړه د نجیب عامر راپور ته وګورو.
په خیبر پښتونخوا کې د خپل واکمنۍ پر مهال عوامي نېشنل پارټي په سکولونو کې په تعلیمي نصاب کې د پښتو ژبې د شاملولو پریکړه کړې وه، او دا یې لازمي ګرځولې وه چې په سرکاري او غیر سرکاري دواړه ډول سکولونو کې به د اول جماعت نه دولسم جماعت پورې پښتو د لازمي مضمون په حیث ښودل کېږي. لیکوال، شاعر او استاد عباسین یوسفزی د نصاب جوړونکي ډلې په سر کې دی. لده می پوښتل د دوی کار څنګه روان دی او اوس چې حکومت د تحریک انصاف دی نو آیا د دوی کار به دوام ولري؟ هغه راته وویل
دې لپاره چې کوم قانون کم ضابطه جوړېدل هغه ورله مونږه تیار کړل، دې لپاره پښتو کتابونه لیکلو ته لاس پورې کیږي. نو دا دې لپاره کریکولم جوړول مونږه شروع کړی یو کال به کیږي تقریبا، دې لپاره د موار ګرځونه او مسیدا نصاب بستا په نگرانی کې جوړېږي. نو دغه ټول مرحله مونږه تر سره کې اوس مونږ لګیا یو پاغه باندې نظر ثانی کوو او تیر حکومت کے پسم خیال والے کڑوں زمادہ یقین دے سے ان شاء اللہ راسن کے حکومت کو پتہ کے کس پاٹا کیا ہے خنڈ والے تھے جگہ تھے دا د ټولو پښتنو د بچو د پاره جوړیږي. بل چې دا موجوده کوم حکومت زموږ د خیبر پښتونخوا جوړ شو د پاکستان تحریک انصاف له داغي ناره هم دا ده چې موږ به د تعلیم او د سیاحت په میدان کې ډېر اصلاحات کوو. مقاوی کړي اصلاحات کول غواړي، د اصلاحات ولنډې په دغه مونږ کړي دي هغه عملي شي.
لیکوال، شاعر او د ریډیو پاکستان پېښور سټیشن منیجر لائق زاده لائق مشال ریډیو ته وویل د تعلیمي نصاب د جوړولو پر مهال دې خبرې ته هم پام وشي چې ډیره اسانه ژبه کې د ماشومانو ته پښتو وښودل شي.
زه فکر کوم چې د پښتو ژبې یا د مورنۍ ژبو د پرمختګ لپاره چې څنګه یې ویلي تیر حکومت کړی دی هغه په ډېرې خبر وړوي، خو په کار دا ده چې یو ماشوم ته مورنۍ ژبه ښودل کېږي نو هغه ابتدا د داسې طرفې نه کېږي چې هغه په اسانۍ زده کړي. په کار دا چې دا د ماشومانو کم د ماشوم کم ذهن د هغې مطابق کتابونه را جوړ شي، هغه ته اول ورکړی شي، نو بیا به ماشومانو کولی شي چې هغه ژبه زده کړي. نو اوسنی حکومت کې فرق دې خبره ته پام نه لرم چې دا جاری کړي چې د دې کې لږ څه اصلاحات باید وشي او دا ژبه اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف یو لوړ پوړی سیاسي مشر شوکت یوسف زیوای دوی به هڅه کوي چې د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو نصاب یو ډول کړي او د دې خبرې پر ضد نه دي چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکړل شي.
او دا چې کوم خبره وکړه د مورنۍ ژبې، نو زمونږ تعلیمي نصاب موږ یو کول غواړو ژبه هر یو کې دي شي. مثال کې کوم ځای کې پښتو ویل کېږي دا د پښتو کې وایي کنه، دا خو انیشل سټیج دی کنه، انیشل دا کې دا انګلیش موږ دې لپاره لازمي کوو چې برا کوم د نوکریانو مستر راځي بیا هلته کې مقابلې امتحان راځي هغې کې بیا هم ماشومان بیا پاتې وي کوم سرکاري سکولونو کې. موږ دې لپاره دا کوشش کوو چې که مورنۍ ژبه ورسره وي نو ورسره انګلیش خامخا وي. موږ معیار بهتر کول غواړو چې کوم ځای کې کوم خلک وایي چې دلته کې پښتو ویل پکار دی هغه پښتو کې وایي، کوم ځای کې هندکو ویل کې هغه هندکو کې وایي، بل څه ژبه یا بل څه کې هغه خو ډېر ښه طریقه ده مورنۍ ژبه کې ویل چې هغه باندې پوهه خرابي د ماشوم. خو موږ دا غواړو چې نصاب یو کوو چې هغه کې دا فرق نه وي چې زه دلته کې یو کتاب دی او هلته بل کتاب دی.
د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په نړیوال منشور کې راغلي چې هر ماشوم د حق لري چې لومړنۍ زده کړې ورته په خپل مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. په پښتونخوا کې تیر حکومت د پښتو ترڅنګ د سرایکۍ، هنکو، کوهستاني او کوهار یعنی چترالۍ ژبو د نصاب د جوړولو امر هم کړو چې کار پر روان دی.
د نجیب امیر راپور موریده اوس یوې مقالې ته ستاسو پام را ګرځو چې په اټلانټیک مجله کې خپره شوې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوی په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه مخه ته راځي. د هغه د تیر ځل د حکومتونو پرتلا دا وار د نواز شریف په رویه کې بدلون راغلی چې غټ مثالونه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو وړاندیز د توانای بحران حل کول او له هند سره د خ اړیکو جوړولو ژمنه ده. د دغه مقاله مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی اټلانټیک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې دا وار په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي، دغه پارټي دوه اونۍ وړاندې په لوی اکثریت سره مخې ته راغله. مقاله لیکي که څه هم د دین وړاندې د نواز شریف حکومت دوه ځله د سیاسي مخالفت، ولسمشرانو، عدلیې، میډیا او پوست سره مخ شوې، خو دا ځل هغه د شروعنه یو مصالحتي رویه خپله کړې ده. د 11 مئی په انتخاباتو کې د عمران خان او د نواز شریف ترمنځ سخته مقابله وه او د دواړو مشرانو په ټلویزیوني او د انتخاباتي کمپاین پر مهال د خبرو په وخت د سختو ټکو تبادله هم کړې وه. مقاله لیکي کله چې نواز شریف په انتخاباتو کې د یو کامیابه کس په توګه راپورته کېدو، نو د انتخاباتي ریلی پر مهال د عمران خان د راپریوتو وروسته د هغه تپوس لپاره روغتون ته لاړو. مقاله دویم مثال بیانولو سره لیکي چې نواز شریف عمران خان ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو وړاندیز وکړو، چېرته چې نواز شریف نورو ګوندونو او آزاد امیدوارانو سره اتحادي حکومت جوړولی شو. مقاله لیکي نواز شریف د خپل سوګند پورته کولو د دستوري په وخت د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ته د شاملېدو بلنه هم ورکړه او په دې وروستیو کې د مختلفو مرکو پر مهال له هند سره د تجارتي اړیکو خو کول هم ویلي وو. مقاله لیکي د نواز شریف لړخه له هند سره د پاکستان د اړیکو خو کول یو زړور ګام دی، ځکه چې د پاکستان پوسټ د ډېرې مودې راهیسې له هند سره د یوې سرګنده خطرې په توګه سلوک کوي. مجله لیکي نواز شریف دا هم ویلي دي چې د پاکستان د پوسټ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د کار موده به نوره نه زیاتوي. په موجوده وخت کې دا ټولې نښې د یو نوي نواز شریف دي. نواز شریف د پوخا په پرتله زیات سیاسي پختګي ښودلې ده، خو د مقالې په خبره دا هم یو پوښتنه ده چې په نواز شریف کې رښتیا هم یو بدلون راغلی او که صرف داسې ښکاري. مقالې لیکي په داسې حال کې چې نواز شریف د یو نوي نواز په حیث په درېیم ځل د وزیر اعظم په توګه راځي، نو هغه ځکه چې نواز شریف د خپلو تیرو دوو ځلو حکومتونو نه څه زده کړي دي. د نواز شریف تیر دوه حکومتونه معطله شوي، په لومړي ځل د پخواني ولسمشر سره د اختلاف له وجې، او په دویم ځل د پوځ لخوا چې د 1999 کال د اکتوبر په میاشت کې پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف دا حکومت ختم کړو. مجلل کې نواز شریف په درېیم ځل په واک کې آی وخت راغی چې پاکستان په یو ډیر خرابو حالاتو کې گیر دی. دا هیواد یو خوا ته د طالبانو لخوا د ترهګرۍ سره مخ دی، او بل خوا ورته خراب اقتصاد، د هیواد په اکثرو برخو کې کمزوري حکومتداري او د توانایي بحران ورپېښ دی. مقاله لیکي امریکا هم د افغانستان خپل پوځیان وباسي، او نړۍ ډېر د نږدې نه دې ته ګوري چې آیا پاکستان به نه صرف د امریکایي پوځیانو په وتلو کې، بلکې په دا هیواد کې به د اوږد مهاله امن په لړ کې هم خپل کردار ترسره کړي او کنه. دی اټلانټیک مجله لیکي داسې امیدونه شته چې نواز شریف د پاکستان اقتصادي او توانایي بحران حل روباسي، چې پکې د غټې پروژې یعنی په خاصه توګه د هایویز او کیب اسکیمونه شامل دي. خو د مقالې تر مخه له بده مرغه نواز شریف صرف طالبانو سره د مذاکراتو نه علاوه تر اوسه داسې پلان نه دی څرګند کړی چې د طالبانو د فعالیتونو مخنیوي به څنګه وکړي. هغه په دې وروستیو کې د یوې مرکې پر مهال داسې خواهش څرګند کړی و چې له غرب سره به یو ځای د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي، خو د داسې یو خاص پلان وړاندیز یې نه دی کړی چې دې به دا کار څنګه کوي.
انیس اجمل واچ د اټلانټیک مجلې د یوې مقالې مهم ټکی درته وړاندې کول. سرزو کرم ایجنسی تا چرته چې د فوج مطبوعاتي څانګه ایس پی آر داول لري چې تیره ورځ د کرم ایجنسی په باړه چمکنی او د خیبر په تیره میدان سیمو کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د یو فوجي افسر په ګډون درې امنیتي سرتیري او دوه ویشت وسلوال وژل شوي دي. د جګړې له کبله په زرګونو خلکو د خپلو سیمو نه کډې هم کړې دي. تفصیل د سیمینا زموږ همکار په دغه راپور کې راکړي.
د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تیره ورځ امنیتي سرتیرو د کرمی جنسی په پاړه چمکنی او د خیبر په تیرا میدان سیمو کې د وسلوالو پر ضد په کامیابۍ سره عملیات ترسره کړي دي، او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په کې د نښتو په محل د یو پوځي افسر په ګډون درې امنیتي سرتیري او 19 وسلوال وژل شوي دي، او دلته یو شمېر مهم ځایونه او د غرونو سرونه د وسلوالو نه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دي، او د دوی یو شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. دوی وایي چې د سخت مزاحمت باوجود یې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړل، خو بیا وسلوالو ډلو تر دې دمه په دې حق لا څه نه دی ویلي، او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. یا د دې وی چې دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې په دې وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې د تیرا میدان زیاتره برخې په خپل ولکه کې اخیستې دي، او وسلوالو طالبان ورسره د کرمی جنسی پاړه چمکني سیمه هم تر خپل واک لاندې کړې ده، او دغو سیمو کې د ځایي خلکو په لسګونه کورونه هم سوځول شوي دي، او یو شمېر ولسي وګړو ته هم پکې زیانونه اوریدلې دي. او د یادو سیمو نه د جګړو پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک هم بې کوره شوي دي، چې دا مهال د کرمی جنسی په دوراني کډوالو کیمپ، پېښور او د نوخار په لوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. د تیرا میدان سیمینا په دې وروستیو کې بې کوره شوی یو مشر زرغون شاه پریده د تیرا د تیرې جګړې په حق له مشال ریډیو ته وایي.
ګولې مر باندې ورې دی او مولینا عمر خونې لوړې پوټې خوې هیڅ لوس لرو نه غل تښتې رووتو په سم خبر وختل چار چوکی توله بونی کا غی هغه با ګولر شروع کړې په سپیرو کوښول خو ګردې پوټې شوې غلې پوټې شوې هرڅه پوټې شوې.
د ویل وردا چې د تیرا ترڅنګ د خیبر په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او وخت نا وخت پکې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي، او دغې سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي، او دلته لا هم په زیاتره برخو کې کرفیو ده، او ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه پکې تړلي پراته دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اردن کو درنگ شی بیلا په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کې دن کې د بشیر ګوخ نه باد دی وخت مهم خبرونه اورو د خبرونو رسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو د سیمې او نړۍ نزنې راپورونه او تفسیر هم لرو خړم به خبرونه
د پاکستان قومی اسمبلی نو منتخب شو غړو نن د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ تر ټولو ډیر چوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف هم دی حال کې د چهارشنبه پرز شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون برید غندنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر ولی الرحمن پکې وژل شو نن د پنجاب صوبې اسمبلی منتخب غړو سوګند پورته کړ او د بلوچستان په اسمبلی کې د نو غړو د سوګند اخیستلو لپاره غونډه روانه ده پرون د تحریک انصاف ګوند لخوا نومول شوی پرویز د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه حلف واخیست د پاکستان پوز وای د کورمی او خیبر قبایلی سیمو په پاړه سمکنی او میدان کې د نښتو په مهال دوی درې پوځیان وژل شوي او 19 وسلوالي هم وژلي دي خو آزادو سرچینو د دې دعوې پخلی نه دی کړی د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي بېګای د نښتو په مهال تر 60 ډېر وسلوال وژلي چې بهرنیان هم پکې شامل دي د دې په وینا نښتو کې دوه پولیس هم وژل شوي او درې زخمیان دي طالب وسوالو په دې اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي امریکا وایي د ناټو غړي هیوادونه به راتلونکي کال په یوه مهمه غونډه کې له افغانستان د خپلو پوځیانو د بیستلو په اړه بحث وکړي ملګري ملتونه وایي عراق کې په 13 میاشت کې د تشدد په سیاسي او فرقه ییزو پیښو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي او 4700 زخمي شوي چې اکثره یې ولسي وګړي او امریکا او جرمني روس ته خبرداري ورکړي چې شام ته د پرمختللي هوایي دفاعي نظام پور کولو سره کېدای شي د شام شخړې د ختمولو لپاره روانې هلې ځلې له خطر سره مخامخ شي
مهم خبرونه مور د سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې تحریک طالبان پاکستان د امریکای ډرون برید کې د تنظیم نائب امیر ولی الرحمن د وجنی وروستو حکومت سره د امن مذاکراتو پیشکش واپس اخستو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د خپل نائب امیر بدل به اخلي اداري لیکي چې په یو داسې وخت کې چې په پاکستان کې نوی منتخب شوی سیاسي ګوندونه او طالبان د مذاکراتو او مفاهمت طرف ته روان دي په داسې وخت کې امریکای ته د دې حملې ضرورت ولی محسوس شو د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو چې کم امکاناتو امریکی د ډرون بریدونو لوجې په هغه اوبه واړولې اداري لیکي ک طالبان اوس د مذاکراتو په ځای د خپل نائب امیر بدل اخستو لپاره د ترهګرۍ څخه قسمه کاروایانی کوي نو پاکستان فوج لپاره دي چې د زیات طاقت او قوت سره مخنیوي وکړي او بل دا چې ډرون بدون کې د طالبانو مشورولې د وجنی ورستو د دوی اتحاد هم کمزورې شوه دي نو د موقع نه فائدہ اوچتول پکار دي اداري په اخیره کې لیکي چې مذاکرات د مسلې بهترین حل دي طالبانو لپاره دي چې مذاکرات لار خپل کړي او که هغوی داسې نه کوي نو د دې مسلې حل دي بیا د طاقت د لارې اوستې شي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې د لاهور های کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په فیصله لیکل دا چې پکې ویلې شي ودي چې په غیر معیاري ګیس سلندرو او کیټونو د سمدستي پابندي ولګول شي او د ترانسپورت محکمه د داسې گاډو او خلکو په ضد کاروایی وکړي چې بیکاره سلندري استعمالوي اداري وایي چې پاکستان کې دا یو معمول جوړ شوی دی چې هر ورځ د غیر معیاري سلندرو د چاودنو د لاسه خلک وجلې کیږي او متعلقه ادارې د څکوټلې کاروایی په ځای ایواز تعزیتي او د غمرازي بیانونه ورکوي اداري په اخیره کې لیکي چې وس خود های کورټ د حکم وروستو په صوبایي حکومت ترانسپورت محکمه ټرافیک پولیس او اوګرا ذمہواری جوړیږي چې د غیر معیاري سلندرو درآمد او استعمال مخنیوي وکړي چې ورسره به یو طرف ته خلک د بې ځایه مرګ نه بچ شي او بل طرف ته به د ملک او ادارو بدنامي هم ودرېږي
نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي پاکستانی طالبانو د خپل یو مهم قومندان ولی الرحمن وجل کیدل تایید کړی او دا غزای ناستې اعلان کړی دی د طالبانو ویان ویلي چې د خپل مهم ملګری د مرګ د غچ اخیستلو لپاره به په پاکستان او افغانستان کې بریدونه کوي او په ځانګړي ډول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای دفتر به په نخښه کوي څوک چې د دوی په ګمان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه کوي ورسپانه لیکي امریکای د ولی الرحمن د سر بیا 15 میلیون امریکایي ډالر ټاکلې و او نوموړي په افغانستان او پاکستان کې ترهګرۍ لوی پیښې ترتیب کړې وې نیویارک ټایمز لیکي نوموړی تر وژل کېدو وروسته د شمالي وزیرستان د مرکز میرامشاه ختیځ لوري ته په شپږ میله واټن کې پرته سیمه خټي کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا کماندان ولی الرحمن ډلې په یو اعلان کې ویلي چې د وژل شوي مشر ځای به کماندان خان سید ونیسي. خو د طالبانو ویان احسان الله احسان وایي په دې اړه به د دوی مرکزي شورا کومه پریکړه زر وکړي او د ورځپاڼې په باور داسې ښکاري لکه په دې معامله کې چې د طالبانو په منځ کې څه اختلافات موجود وي. نیویارک ټایمز لیکي کماندان ولی الرحمن د حکیم الله محسود په پرتله معتدله کس ګڼل کېدو او د حکومت سره د مذاکراتو حامی و او په تیرو وختونو کې د دواړو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات هم لیدل شوي دي. بل پلو د برتانیا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې برتانویانو قبوله کړې ده په افغانستان کې دننه په خپلو پوځي مرکزونو کې افغان بندیان ساتلي وو. ورځپاڼه لیکي چې برتانویان د افغانستان په هلمند ولایت کې د باستین په نوم یو کیمپ لري چیرته چې دیرش زره پوځیان استوګن لري او همدلته افغان بندیان هم ساتل شوي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامون هم د بی بی سی سره په مرکه کې د دې خبرې پخلی کړی دی. په برتانیا کې د یوې قانوني ادارې پبلک انټرست لایرز یا د ولسی خلکو د دلچسپۍ وکیلانو د یو راپور نه پس د برتانیې د دفاع وزیر د دې خبر پخلی کړی دی. د نوموړې ادارې یو چارواکي فیل شاینر ویلي په برتانوي مرکزونو کې تر کلونو پورې افغان بندیان بیل دي چې ورسره اړیکه ټینګه شي ساتل شوي او دا په افغانستان کې دننه د ګوانټانامو زندان یو تصویر وړاندې کوي. خو بل پلو د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هاموند وایي دغو بندیانو ته مدافع وکیلان ځکه لاسرسی نه لري چې دوی به زر افغان چارواکو ته سپارل کیږي چیرته چې دوی قانوني کومک ترلاسه کولی شي.
نجیب امیر او چنړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوله اوس تاسو د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی وړاندې کوو چې پکې لیکل شوی د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو ښه غوره موقع ده چې دا مهال د هیواد له امریکا سره اړیکې د نورو وختونو پرتله ښه دي نو په بهامي ګټو ورسره خبرې کول شي. د دغه راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو اداریه کې لیکلي چې نوی حکومت ته څو ورځې پاتې دي چې واک ترلاسه کړي، خو له دې وړاندې سفارتي هلې ځلې شروع شوي چې پکې امریکایان پر سر کې دي. اداریه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبین د تیر زیارت په ورځ په لاهور کې له نواز شریف سره ملاقات کړي. د ملاقات وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د ژمنې عادي خبرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره رښتیا ده چې پاکستان او امریکا د اړیکو په نوي پړاو کې داخليږي او نواز شریف به له امریکا سره اړیکو ته کوم شکل ورکوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم یو نامعلومه کس نه دی، بلکې دوه ځله د دې هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او تیرو پنځو کلونو کې وخت په وخت له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. خو اداریه زیاتوي په انتخابي کمپاین کې نواز شریف له افغانستان په 2016 کال کې د بهرني ځواکونو د وتلو په مهمه موضوع ډېرې لږې خبرې کړي. اداریه کې راغلي چې د نواز شریف لپاره یو ښه خبره دا ده چې دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښه دي. اداریه کې راغلي د 2016 کال وروسته د باثبات افغانستان په اړه سخکاره پرمختګ نه ښکاري، خو امریکا او پاکستان باید د یو بل په پوزیشن پوه شي. د مثال په توګه ډرون الوتکې د پاکستان سار کوي، خو د بریدونو شرې کم شوي. همدارس شمالي وزیرستان او حقاني ډله تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو جدي ګواښ دی. په دې اړه د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه هم پشا شوي او په دې کې تر ټولو مهم د هیواد اقتصاد دی. نو دې هر څه په کتو سره نواز شریف سره یو ښه موقع ده چې له امریکا سره په بهمي ګټو خبرې وکړي. ډان ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې دننه یو مسله دا ده چې د خارجه پالیسۍ او قومي سلامتیا په اړه د طاقت دوه مرکزونه دي. د امریکا لند او د اوږدمهاله امنیتي مسلو کې دوی کولی شي چې نواز شریف ته ډاډ ورکړي چې فوج نه ځان خلاص کړي او یا امریکا دا فیصله وکړي چې فوج یوازنې اداره ده چې ورسره خبرې وکړي. نو د ورځپاڼې په خبره دا دواړه به تیروتنی وي.
ګلایز د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی وړاندې کول او اوس یو بل راپور د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. تر خبرو وروسته ولسمشر اوباما اعلان وکړ چې د ناټو غړي هیوادونه به راتلونکي کال له افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو په اړه په یو سرمشري غونډه کې بحث وکړي. فرشته جلال زید دغه راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگټن کې سره کتلي دي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا سرمشري غونډه به په 2014 کال کې جوړ شي او هدف یې د کال تر پای له افغانستانه د ناټو د ځواکونو د ایستلو پر ترنګوالي بحث کول دي.
Not only the planning for the next year and a half, but also
موږ د دې موقع درلوده چې نه یوازې د راتلونکي یو نیم کال پر پلانونو خبرې وکړو، بلکې پر دې هم وغږیدو چې تر 2014 کال وروسته څنګه ګامونه واخیستل سي تر څو ډاډه سو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پولو د کنټرول توان لري او د ناټو غړو ته ډاډ ورکولای سي چې له دې هېواده به په راتلونکي کې د تروریزم د ځالې په توګه کار نه اخیستل کیږي. امریکا او د ناتو اتوشت غړي هیوادونه پلان لري چې د 2014 کال تر پایه خپل محارب ځواکونه له افغانستان او باسي. په دې اړه د خبرو لپاره د جوړیدونکو سرمشریزي غونډې دقیق نیټه او ځای نه دی اعلان شوی. جمهور رئیس اوباما په دې ارتباط وویل
Secretary Rasmussen will be working diligently as he always does to
عمومي منشي راسموسن بعد تل پتر د ناتو د سرمشتي غونډې د کوربه هیواد او داسې وخت ټاکل لپاره کار وکړي چې په افغانستان کې زموږ د عملیاتو لورستي مرحله سره جوړ وي او د افغانانو له استازي حکومت سره د نړیوال امنیت په استازي توپ زموږ د ملګرتیا یو تصویر هم وړاندې کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د تړون غړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر یو پروګرام کار کوي.
By the end of 2014 our combat mission will be completed.
د 2014 کال تر پای به زموږ جنگي ماموریت بشپړ شي. زموږ محارب ځواکونه به کورته ستنسي. افغان ځواکونه به د خپل امنیت بشپړ مسؤلیت واخلي. خو موږ به بیا هم د هغوی د روزنې، سلا ورکولو او مرستې په خاطر هلته یو. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما په څو راتلونکو اونیو کې اعلان وکړي چې څومره محارب ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي او څومره عسكر به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریږدي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر اوباما به د هغو امریکایي عسکرو شمیر هم اعلان کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په ځینې پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. د ناتو عمومي منشي امریکا ته په خپل دې سفر کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملي امنیت د سلاکار تام دانیلون سره هم ګوري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانی کمانډان جان ایلن ویلی خای د 2014 کال نه پس به زرګونه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. خو امریکا د دې اعلان زر وکړي نو دا به د افغانانو اندېښنې ختم کړي. څوک چې انګیری خای دی به یوازې پریښودل شي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اجانس ته یو راپور مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کړي.
د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې لیکي په افغانستان کې د ناتو پخوانی کمانډان د جمعې په ورځ ویلي امریکا به خایي د اټکل خلاف د 2014 کال نه پس په افغانستان کې زیات شمیر کې د پوځیانو پریښودلو ته اړتیا ولري. دا خبرې د نوموړي هیواد د دفاع وزارت یو مهم چارواکي هم تایید کړي. خو د دفاع وزارت دا ګام بعد د افغانستان د جنگ په اړه د ولسمشر باراک اوباما د واضح کړې کړنلارې سره په ټکر کې وي. جان ایلن چې افغانستان کې د یو کال نه د زیاتې مودې لپاره د ناتو مشري په غاړه لرله د تقاعد کېدو نه وړاندې سپارښتنه کړې وه چې د 2014 کال نه پس دې په افغانستان کې 13,600 امریکایي پوځیان پاتې شي. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستانه د ناتو ځواکونه وځي د اوباما انتظامیه د افغان حکومت سره د یو اوږدمهاله امنیتي تړون په لاسلیک کولو غور کوي او تر اوسه په دې خبره کومې پریکړې ته نه ده رسیدلې چې د یادې نیټې نه پس به خپل څومره ځواکونه په افغانستان کې ساتي. خو په یو تازه خپور شوی راپور کې د نوموړي له قوله ویل شوی چې د 2014 کال نه پس تر 2 یا 3 کلونو پورې به امریکا په افغانستان کې 3,000 پوځیان پریږدي. 2 افغان هوایي ځواکونه، ځانګړي کمانډو ځواکونه، طبي ډلې او د بمونو نکره کوونکي ډلې وروزي. دا راپور د جان ایلن ترڅنګ د امریکا د دفاع وزارت یوې پخوانی لوړ رتبه افیسرې میخلې فلورنه او د بروکینګ انسټیټیوټ یو شننکی میخایل اوهان لون هم په شریکه لیکل دي. د جان ایلن سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ناتو به راتلونکي کال په یو سرمشریزه کې دا پریکړه وکړي چې د 2014 کال نه پس افغانستان کې څومره ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. خو په یاد شوی راپور کې راغلی امریکا لا په کار دی چې دا خبره زر روښانه کړي چې د 2014 کال نه پس څومره ځواکونه دوی په افغانستان کې ساتي، ځکه په افغانانو کې داسې اندېښنې پیدا شوي چې ګواکې امریکا به په ټاکلي وخت لیوې مخې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت پا پخوانی لوړ رتبه افسر میخل فلورنی وایي که امریکا خپله ژمنتیا زر په ډاګه کړي نو دې سره به د افغانانو له زړه نه هغه همیشنۍ ویره ختمه شي چې ګواکې دوی بیا یوازې پرېښودل کیږي. نوموړی هیله ښکاره کوي چې دا کار به زر تر زره ترسره شي.
اوس ورځو د مومند ایجنسۍ امبار سیمې ته چېرته چې د موبایل او ټلیفون د سهولتونو د نشتوالي له وجې خلک د ستونزو سره مخ شوي دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته دغه اسانتیاوې ورکړي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
د محمد ایجنسۍ تحصیل امبار چې یوه لرې پرته سیمه ده، ولسی وایي د دنیا د حالاتو خو د ریډیو له لارې خبر شي، خو د خپلو خپلوانو او د مسافرو د حاله نیغ په نیغه خبرتیاوې نشي لرلی، او دا ځکه چې په سیمه کې نه خو ټلیفون د محکمې تارونه لګېدلی دي او نه د کوم پرایویټ کمپنۍ موبایل سرویس لګېدلی. شیر الله خان د خارۍ دری انبار اوسېدونکی دی او کله کله چې هغه رابطه کول وغواړي نو څنګه یې کوي؟
کله غرونو سرونو د خېلو هلته نه کار کوي، کله باجوړ سن کار کوي، کله مومندو نه مزاق عالیسي دي. حکومت نه دا مظاهربه ده چې موږ ته ټاور ولاږي، موبایل او ټلیفونونه لینونه ولاږي.
سید محمد هم د انبار اوسېدونکی دی. هغه وویل د موبایل د سرویس ډیر ضرورت ورته هغه وخت محسوس شي کله چې د هغوی بیماران روغتون ته یوړل شي او د دوی ورسره رابطه نشي کېدلی.
نشته دی نو دا غریب علاقه ده، په دې کې داسې تعلیم هم خاص نشته دی، او دا خبره چې تاوري نشته دی، موبایل کار نه کوي دلته، نو بس هلته چې په خپل لاړ شو په خپل سترګو خپل بیمار وینو نو بس خبر شو.
سید شاه هم د خارۍ اوسېدونکی دی او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه.
موبایل خو نور څه دغه نشته دی، ټلیفون ذریعه نشته دی، نو دې ضرورت به تاسو دا ومه چېره بېخي دې نه غیر کار نن زبانې کېږي. همدغه مطالبه ده چېره زموږ د جذبه لګي اټینری او شیشې ولګي زموږ دا ډېر ضرورت دی.
موبایل سرویس لپاره مو اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یکاون محمد ایجنسی مقصود حسن سره خبرې وکړې. نو هغه وویل موبایل سرویس د نشوالي له وجې هغوی ته هم زیاتره وختونه مشکل وي.
آیډیا خارې په کار باندې څه دا وشي یو زب یو لیټر دغه سپورټ کوم او خبرې به چې سره وکړو، بلکې کدا چې پرایویټ ته راوي نو مو سره کانټاکټ وکړي، مو به د بنسپل سره یو شی جوړ کړو، د راشي ویزټ مې زه توکي لا کو ډیره زبردست خبره ده چې مو خپل کمیونیکیشن ته ده کنه هغه څه مو ته پرابلم دی کنه.
او دا ولس بیا بیا غوښتل چې حکومت ته په هر ډول د هغوی په سیمه کې د رابطو کولو لپاره د موبایل فون او د ټلیفون سرویسونه خامخا ولګوي.
حکومت د پټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د ردوبدل منظوري ورکړه ده چې تر مخه پټرول 2 روپے او 3 پیسې ګران شوې دي او ډیزل 1 روپے او 6 پیسې د لیټر په حساب ارزان شوې دي. په قیمتونو کې د اضافه او کموالي په حق له تفصيلات د اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
د اوګرا لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 2 روپۍ او 3 پیسې د اضافي ورستو نوې نرخ 99 روپۍ او 80 پیسې فی لیټر ته ورسېدو. د ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ او 46 پیسې د کمی ورستو نوې نرخ 104 روپۍ او 80 پیسې، او د خاورو تیلو په نرخ کې د 38 پیسو د کمی ورستو نوې نرخ 93 روپۍ او 90 پیسو فی لیټر ته ورسېدو. مشال ریډیو چکلا د اوګرا یو اعلی چارواکي جواد نسیم سره د پېټرول په نرخونو کې د اضافي په حق تماس ونیولو. نو نوموړي فقط دومره اویل چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې کیدونکې ردوبدل ورستو په ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه او کمواله وکړې شو. بلخوا عام اولس وایي چې حکومت له پکار وو چې د ډیزلو په شان د پېټرولو په نرخ کې هم کمواله کړې وي.
زمانم محمد اسلم ده. تیلو به خو هر میاش کې چتیږي، د حکومت خپل یو نه اهلی ده چې عوام سره ډیره بې انصافي ده او کیږي ورسره، ځکه چې تیلو یو اوچتول نه دي. دې سره ټول مارکیټونه خرچی چتی شي، د خوراکس کا خرچی چتی شي، سره غریبانو خلکو ډیر غټ نقصان دی پکې.
زبانو مشرب ته ټول زور څخه مېدا غریب لري، د سره پکرایا نه سر پروزی پر نرخونه سر پروزی پر یو سیس باندې سر پروزی
نو می شه راځي دي. عوام ته بس په دور سي عوام ته نقصان دی شګرانی کی. او بل خبر دا سو یو ورځ خونه راځي منګای راځي دا خو ټول عمر دی دا منګای راځي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې خو څه اضافه نه ده شوی، خو حکومت د پېټرول په نرخونو کې د بجټ خساره کمولو لپاره اضافه کړې ده.
انټرنیشنل مارکیټ کې د آئل پرایسز باندې هیڅ اثر نه پرېوته، هغه مهاغه شانتي دي. نو ملک دننه دوی څنګه خاص کر د پېټرولو قیمت سیوا کړې ده؟ نو دا په خیر سره یو خدای چې رقم بجټ روان دی نو هغه کې فیسکل ډیفیسټ ډیر زیات سیوا ده. دا شانتي ګورنمنت اکسچیکر چې دی نو هغه هم په پرېشر کې دی. فارن ریزرو چې دی نو هغه بالکل په سټی کې داسې کم نه شي لکه اوس وخت حالات کې راغلي دي. نو زما په خیر سره اوګرا چې کوم سمری ورکړی دا هغه پرایس چې ورکړی دا هغه وزن دا کېږي چې ګورنمنت او منیسټری اف فایننس او دا شانتي ان د سٹیټ بینک ریزرو دا ټول په پرشر کې دي دا هغه وزن دا سټپ دی واخلي.
یاد دی وی چې د 13 میاشتې په لومبې نیټه حکومت د پېټرول په نرخ کې 4 روپۍ او یو اویا پیسې او ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ او 3.5 پیسې کمې کړې وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
زینا دیر سخت راوانی تیرا یا ہر چکی
جیسا دوست مکلن مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
په جلال آباد ښار کې د ماشوم نړیواله ورځ نن د شمې په ورځ ونمانځل شوه. د غونډې ته په دولتي چارواکو سربیره د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د ادارو یو شمېر غړي او د ماشوم او یو شمېر او ګڼ شمېر ماشومان هم بلل شوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
په ننګرهار کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شو چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونو تنه ماشومان د تعلیم له حق نه بی برخې دي او په درندو کارونو بوخت دي. د دغه ورځې په مناسبت د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب کردیوال په میندو غږ وکړ چې خپل ماشومان په داسې احساس را لوی کړي چې سبا ته د ټولنې په درد دوا شي.
ضروري خبره هم دغه ده چې دوی هم تعلیم ته واسيږي او هم د راتلونکي ټولنې لپاره یو احساس او فکر ورکړي شي چې دغه زمونږ وطن دی او دغه وطن جوړېده غواړي. کاغه ماشومان نه پوهېږي خو ورو ورو روحیه ورکول شي چې نو زه یقین لرم چې دا احساس زمونږ په افغانانو کې شته دی. ډېره برخه د تربیه د ماشوم د مور په ډېره لري. زما د میندو نام هم دغه هیله ده چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د خپلو ماشومانو په خو روزلو کې خاصه برخه واخلي.
د افغانستان په ختیس کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشر ډاکټر رفیع الله بیدار کسه هم دا منی چې ګڼ شمېر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي، خو بیا هم وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله په ننګرهار کې د ماشوم د حقوقو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي دي.
په ښارونو کې کېدای شي د اطفال د حقوقو لپاره پرمختګ شوی. په لرو پرتو سیمو کې د ماشومان د حقوقو وضعیت څنګه ده؟ دا زموږ د کمیسیون مکلفیت ده او په دې اړه باندې موږ دوه ټیم لرو چې یو په تورخم کې د متضررو او شاخکارو ماشومانو وضعیت لپاره د سطحې د کچې د معلومولو په خاطر باندې یو ځای د چډیج سره په مخ کې وړي. خو دې ټول کارونو مرکزیت راټولېږي د کار امور اجتماعي ریاست ته. د اطفالو محافظتي کوم شبکه چې ده په ټول افغانستان کې د یو دو درې ولایتونو په قطار کې چې اول درجه کار کوي او ډېر ښه کار کوي، یو هم د ننګرهار ولایت ده چې په دې باندې بیا وویاړو.
دا چې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو د حقونو په وړاندې څه کړي، د دغه ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد مشال راډیو ته وویل.
تقریبا 2500 شاوخوا یتیمان ته مونږه د زده کړې زمینه برابره کړې ده، د لیلی زمینه مرته برابره کړې ده، کمپیوټر سنټرونه لرو په ټولو روزنتونونو کې. د کوزاکستان لار نه مونږه د ننګرهار ولایت کې تقریبا 1200 شاوخوا ماشومان ته د لومړنۍ زده کړو زمینه برابره کړې. تقریبا 1300 په شاوخوا کې یتیم ماشومان لپاره مونږه د سپانسر سیستم پیدا کړی د اسلامي کرلی په مسلم هند دی خانه دوی ته مشتنی او انداز نقد پیسې ورکول کیږي.
په ننګرهار کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د دغه ولایت په لورو پرتو سیمو په زرګونو تنه ماشومان د تعلیم له حق څخه بې برخې دي او په زرګونو تنه ماشومان په تورخم جلال آباد او سخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او په جلال آباد ښار کې د کوترو ساتونکو شوقیان وایي چې د پخوا پر طلب د ښار کې د کوترو ساتل الوزول او په جنگ چول زیات شوي چې وجه په سیمه کې د امنیت ټینګښت بولي. په دې اړه هم د جلال آباد د باز محمد عابد راپور.
د جلال آباد ښار ډنغاړې ته سیرمه د هرې جمعې په ورځ د مرغانو د خرڅلاو بازار لګي چې د هر ډول الوتونکو شوقیان ورته ورزي او د خپل ذوق سره سمې مرغۍ اخلي. دغه بازار ته ګڼ شمېر کوتربازان هم ورځي چې د کوترو په اخیستو او خرڅولو یې بازار ګرم کړی وي. د سلیمان شاه په نوم یو تن 15 کلن کوترباز وایي چې د تیرو کلونو په نسبت اوس په جلال آباد کې د کوترو ساتل او شوق زیات شوی دی.
زمونږ په وطن کې کوترې پخوا به خلکو ساتلې ډېرې کمې بوې، اوس خو ډېرې زیاتې شوې دي او حفاظت یې هم ډېر دی. شپې ورته سولرې لګوي، رڼاګانې کوي، دانې ورکوي او بل دا چې سیر جیک کې یو بل سره مقابله وي. ستا سیل نه دوه درې راکته کوي خپل کور ته، سلو نه نیولې 200 پورې 300 پورې هم نورې کوترې تیلا راغله چې دې سره کتل.
درهولا په نوم یو بل تن کوترباز وایي چې پخوا د جنګونو له وجې کوترې هم ورکې شوې وي، خو اوس چې امنیت د ډاډ وړ شوی، یو ځل بیا د کوترو الوزولو شوق په خلکو کې را پیدا شوی دی.
اوس آرامي ده، هر شوق مردم کوي. خوانه اوس بازار ډېر خریده د کوترو تر یو خو قسمه قسم دي کنه، څوک سوس پتین دی، څوک سیاه پتین دی، څوک چپ دی، څوک دو چپ دی، امری دی، زرد شیرازی دی، دو چپ دی، بور دی، دغه نمونه دی. عام کوترې دا جوړه په 75 روپۍ او ښې کوترې د 15,000 افغانۍ نه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې جوړه شته.
دا چې د کوترو نسل څنګه روزل کیږي، د رشید په نوم یو تن کوتر بازی راته وایي.
یو کفتر دا د پرش کفتر وایي، هغه 50-60 دانه خیل وایي ورته، بس هغه واک ګرځي روره خیل ده. یو کفتر دا روره کوته بچی کوي، روره بس جوړه ساتي، دوه درې جوړه وزرونه قینچي کوي، بچی ونیسي ورنه. یو قسم دا کې یا هغه یو ملاقی ده، بس بل قسم دا کالته ریز ورته جوړ کوي، بام سر بند روره 200 دانه سل
پارا. اوس مهال نه یوازې دا چې په جلال آباد ښار کې د کوترو ساتل او جنگول رواج لري، بلکې د مړزانو او زرکانو ساتل او جنگول هم دود دي، او د بیلابیلو نسلونو مرغانو د ساتلو شوقین هم شته دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوړي او یې جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یا نوی چې باغې اوبوي او موږ ته په ګوته کړلی شي، نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
مشال لډو دوه اوریدونکو د خبرونې خیرو شیبو تر رسیدلی یو. دا وخت د بشیر غوښنه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان قومي اسمبلی نو منتخب شو غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې تمه ده د پاکستان نو وزیر اعظم بشي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان کې د هغه امریکایي ډرون برید غندنه کړې چې د تحریکي طالبان پاکستان مرستیال مشر ولی الرحمن پکې ووژل شو. په امریکا دا بریدونه مؤثر بولي. نن د پنجاب صوبایي اسمبلی او د بلوچستان صوبایي اسمبلی منتخبو غړو سوګند پورته کړ. کروندې تحریک انصاف ګوند لخوا نومول شوی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په توګه حلقه اخیسته و. د پاکستان پوځ وایي د کرمې او خیبر قبایلي سیمو په پاړه سمکنۍ او میدان کې د نښتو په مهال د دوی درې پوځیان او 19 وسوال وژل شوي دي. آزادو سرچینو د دې دعوې تصدیق نه دی کړی. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي بیګای د نښتو په مهال تر 60 ډیر وسوال وژلي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د دوی په وینا نښتو کې دوه پولیسو موجود شوي او درې زخمیان دي. طالب وسوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا وایي د ناټو غړي هیوادونه به راتلونکي کال په یوه مهمه غونډه کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ویستلو په اړه بحث وکړي. ملګري ملتونه وایي عراق کې په 13 مئی میاشت کې د تشدد په سیاسي او فرقیزو پیښو کې تر 0 ډیر کسان وژل شوي او 4400 زخمیان شوي چې اکثره یې ولسي وګړي دي. او امریکا او جرمني روس ته خبرداري ورکړه چې شام ته د پرمختللي هوایي دفاعي نظام په ورکولو سره کېدای شي د شام شخړې د ختمون لپاره روانې هلې ځلې له خطر سره مخامخ شي.
اوریدونکو مهم خبرنام واوریدم. د سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسی. په دغه موجودو باندې تاسو د ډی وی ریډیو نشریات اوریدئ. شیخ خپل کوربه شاین بنیری، بشیر غواخ، اساق امیری او د مشال لیډو ټول همکارانو اجازه ورکړي. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.